द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کانو خاتون کو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبر خبرونه ده نن د هیورز په ولسم کال د اپریل د میاشتې ولسم نیټه دا وښه وه د پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې دی نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیوا ټلویزیون په یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د نن د ورځې مهمه موضوعاتو ته
هندوستان وایي پاکستان کې پخوانی هندي فوجي ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورکول به بدی نتیجې ولري د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي چې د یادو د راخوشي کولو لپاره به تر هر حد پورې ځي
او د پاکستان د انګریزي ژبې ستري ورسپانې ډان په پا پاکستان حکومت نیوکی کړی دی چې د ملاله یوسفزئی د امن پیغام رسونکي په پا احساس باندې خاموشه پاتې شوی دی اخوا کابل د ملاله په دې کامیابی ورته هرکلی ویلې
او د بيدرک بلوچستان لپاره ژغ کوونکی ماما قدر بلوچ وای په تیر شپږ سکلونو کې ریاست نزدې لس زره بلوچستان وژلي او 15000 نور بيدرک کړی دی نو موري وای فوجي عملیات یوازې پر بلوچستان او پښتنو روان دي
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات به هم په خبرونه کې شاملې موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شراغلسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت ویل تاسو سره شریکو خو د خبرونه پیل کول پاکستان څخه چیرې چې تیر ورځ د پاکستان یو فوجي عدالت د هندستان یو فوجي کلبوشن یادو ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې ده دغه خبر ل خبرېدو سره سم د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل دي چې کلبوشن یادو ته د مرګ سزا ورکول به بدی نتیجې ولري اورنګزیب خان ور باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي
د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ویل دي چې پاکستان کې هندي وګړي بچ کولو به هر ممکن هڅه کوي او کچېرې کلبوشن یادوف د مرګ سزا باندې پاکستان عمل کوي نو دا به دوه هیوادونو تعلقاتو لپاره د نقصان وړ ګام وي دوی ویل دي پاکستان ته خبرداري ورکوم چې په دې معاملې مخکې تلو نه وړاندې په دې غور وکړي چې د دې په ساغیز وي هندي خارجه وزیر ویل دي کلبوشن یادوف بې ګناه دی او پاکستان د ایران نه اغوار او اوس د هند بدنامه کولو لپاره داسې تورونه لګوي او کلبوشن یادوف معامله به پاکستاني صدر ته وړل کیږي هند خارجه وزیر دا هم ویل دي کچېرې کلبوشن په سزا عمل وشو نو هند او اولس به د یوې منصوبې تر مخه قتل ګڼي سوشما سوراج وایي که چېرې کلبوشن یادوف مرګ سزا باندې عمل کیږي نو دا به یوه منصوبه وي دغه شان هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ هم ویلي دي پاکستان د هند بدنامه کولو لپاره د هر څه کړي دي
کلبوشن یادو کا سپائی ہونا تو میں مانتا ہوں کہ جب ان کے پاس ویلیڈ انڈین پاسپورٹ تھا تو اس کا پرشن ہی نہیں کھڑا ہوتا اور یہ پاکستان کے ایکشن کو یہ سیدھے ایکسپوز کرتا ہے
راجناتھ سنگھ وائی چ کلبوشن ہندی وغیرہ دے او ورسرا پاسپورٹ ہم وہ او د پاکستان لخوا د دې جاسوس ظاهرول د پاکستان نیت ښکارا کړی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بلخ ویل دي چې پاکستان د ترخګری نټول نزات متاثر هیواد دی او که څوک دلته ترخګری کوي نو هر حال به ورته سزا ورکول شي
اگر اس ملک میں ٹیررزم کی کوئی شخص یا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ جو ہے وہ سرپرستی کرتا ہو تو ہمیں حق حاصل ہے کہ جو بھی ہمارا قانون ہے اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے استعمال کریں
خواجہ آصف وایي چې پاکستان چې د ترخګرۍ نه ټولو نزات متاثره دی که چېرې دلته څوک ترخګرۍ کوي نو قانون تر مخه به ورته سزا ملاویږي پاکستان کې مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلې دي کلبوشن یادوف معاملې باندې پارلیمان په اعتماد کې اخیستل ضروري وو دغه شان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلې دي د دوی ګوند د مرګ سزا خلاف ده
تو پاکستان پیپلز پارټي جو ہے ہم سزائے دس ڈیتھ سینٹنسز جو ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان دی ڈیتھ پینلٹی
بلاول بٹو وی د دوی ګوند مرګ سزا خلاف ده او په دې یقین نه ساتي بلخوا کامی سلامتی مشیر جنرل ریٹائرڈ نصر جنجو ویلی دی پاکستان او هند دوڑا ایٹمی طاقتونه دی او ټول عمر دښمن نشی پاتې کېده او دوڑا هوادونه دی خپل مسلې د مذاکراتو د لارې هواری کړی او نړۍ هم پدے کے خپل کردار الوبوی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د پاکستان ایئر فورس په رسال پور کې چې کما اکیډمی ده هلته کې د وینا په موقع ویلې دي چې پاکستان غواړي په سیمه کې د خپل گاونډي ملکونو سره په امن کې پاتې شي، خو کچره داسې نه کیږي نو بیا د پاکستان فوج دومره تکړه ده چې د هر قسمه خطر مقابله کولای شي. د وزیر اعظم دا بیان په دې سیمه کې راغلی دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کلبوشن یادیف په مسله باندې تاوتریخوالی یو واری بیا زیات شوی دی. تفصیل راکئی ریاض حسین په خپل رپورٹ کې.
د پاکستانی ځواکونو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې هندوستان دغه بیان د سیاسي دباو له وجې ورکړی دی.
مضبوط جواب واپس آئی کہ ہم ورکڑے کی گئی. ہاں البتہ دخل قوم دفاع چاہ آر ایس ایس پہ ہندو وشوا پرشاد دے داغی تو سلح دفارہ دمکینی اور داسی کارون کبھی.
ماہرین وائی جی پنیز دی ورز کی دا پاکستان اور ہندوستان ترمیان پتاو تیرخوالی کی اضافہ حسنا دغه اټمی هی وادونه جنگ طرف تلال شي. دوه ورځې وړاندې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د هندستان د نیوی افسر کلبوشن یادیو ته د 500 سزا اورولې و چې ور باندې د پاکستان د بلوچستان صوبې دننه د ترهګرې او جاسوسي تورونه لګیدلی وو. ماهرین وایي چې دواړه گاونډي هی وادونه اټمی وسله لري او په کار ده چې د مذاکراتو د لارې خپلې مسلې حل کړي. په دې حق له د سویلي ایسیا د هلو زلو ماهر سردار احمد یوسف زی وایي چې په پوری توګه د دواړه هی وادونه مذاکرات شروع کړي. یاد دی چې هندستان په پاکستان باندې د غیر ریاستی عناصرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان وایي چې هندستان په پاکستان کې د ترهګرې په فعالیتونو کې ککړ دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو د هندستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په حواله سره تاسو ته رپورټونه واردل. د اړیکو یو ریبیا د اړیکو یو ریبیا خرابې سوې دي او د دې علت دغه شول کیږي چې د پاکستان یو فوجي عدالت په یو مشکوک هندستاني جاسوس ته د مرګ سزا اورولې ده. په دې اړه باندې تفصیل اخلو زموږ له همکار نوشروان کلندر څخه چې دا وخت له موږ سره په ویډیو لینک باندې موجود دی. نوشروان کلندر صاحب، ستړي مسې، په خیر علي.
ډیره مننه نصیر کاکر صاحب.
مننه. څه وخت هم چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو زیاتره وخت تمې هم له امریکا څخه وي. کدا راته وایي چې دغه تمې څه وي؟
بالکل، د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي ډیر زور دی، په خاصه توګه باندې د کشمیر په مسله باندې. اکثره د پاکستان لخوا چې هندوستان غړي چې کله وسلوال ور وړي بیا دغه جګړه چې کوم ده هغه تود شي او اکثر پوزونه چې کوم ده هغه په یو بل باندې د یو بل خوا ته بمباره هم کی او دغه په نتیجه کې چونکه اوس دواړه اټمی ملکونه دي نو اندېخنه هم ډېر زیاتې کیږي. خو دواړه ملکونه چې کوم دي هغه په دې معاملې کې اکثر ملګر ملتونو ته او په خاص توګه امریکا اړخ ته ګوري. دا غي بنیادی وجه دا ده چې د دواړو سره د امریکا ډېر ښه تعلق هم دی او امریکا چې چرته هم په نړۍ کې داسې قسمه کې تنازعات راځي یا مسلې راځي نو د نړۍ نور هیوادونه هم ورته رجوع کوي او هغه غواړي چې ترمنځ مسله حل کړي. خو د امریکا لخوا اکثره پاکستان ته ویل شوی دي چې را چې دا هندستان کې می اندېخنې دي دغه اندېخنې د نړۍ هم دي لکه حقانی ډله چې کوم د افغانستان کې لګیاره جنگ کې د افغان ځواکونو په ضد باندې او د افغانستان د عدم استحکام ذریعہ ګرځي دغه شان لشکر طیبه چې په افغانستان کې هم فعالیتونه لري خو زیاتره د هغې د توجه مرکز چې کوم دی هغه د هند ولکې لاندې کشمیر وي. هندستان امریکا ورته پاکستان ته دا وی چې دغه ډلو باندې قابو هم راوستل پکار دی او امریکا ملګرو ملتونو په دغه باندې بندیزونه هم لګولې دي. همیشه د امریکا کوشش دا وی چې په سفارتي توګه باندې په خپلو کې کینه او د دې مسلې حل روباسه کم چې ملګرو ملتونو کې کم قرارداد چې کم دی ټاکل شي به دا غي باندې ورته زور ورکړي کیږي چې دواړه په خپلو کې کینه او دغه مسله حل کړي.
نو شروان کلندر سبي وبل پښتنه کله چې هم د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي په هغه سیمه کې د امنیت په حواله سره امریکا هم اندېښنې څرګندوي او ډېر زیاته اندېښمنې دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید شي وي. نورې کم داسې اندېښنې وي چې امریکا غواړي چې هغه سیمه کې امنیت پاتې شي او د دواړو هیوادونو اړیکې چې دی هغه په عادي توګه وي.
بالکل کاکړ صاحب تاسو سم خبر وکړه او د امریکا اندېښنې هم ډېر زیاتې وي د نړۍ اندېښنې هم ډېر زیاتې وي خو د امریکا اثر په هندستان او په پاکستان باندې ډېر زیات دی. د لسیزو چې کوم دی ښه تعلقات دي کله نه چې دواړه ملکونه تقسیم شوي دي او جوړ شوي دي نو د هغې نه وروسته د امریکا ورسره د وخت سر نه دواړو سره ښه تعلقات دي. په بنیادي توګه باندې د امریکا چې څنګه وړاندې ما وي بنیادي اندېښنې دا دي چې یاره دا وخت دواړه اټمي ملکونه دي او دواړه ترمنځ چې کوم جذباتي چې کوم جذباتي حالات دي د یو بل په ضد باندې په هغه کې د امریکا اندېښنې دا دي چې یاره کوم په خاص توګه پاکستان کې کوم توندلاري قوتونه دي هغه د پاکستان په بالا دس ادارو یا په پوس کې هم ورننوتی دي او هغه دا غړي چې اسنه دا اټمي هتیار د هغه لاس ته ورشي او چرته د دې استعمال کوي د غشان د هندستان په هړه باندې هم چې کوم دي چرته داس اقدامونه شي دغه وسلوالو ډلو لخوا چې هندستان په دې مجبور شي کنه چرته سډر لوي ګام پور ته کینو د یو بل په ضد باندې د اټمي وسلو دغه استعمال دغه اندېخنې په نړۍ کې نورم ډېر زیاتې کړې دي. امریکا سره هم دغه اندېخنې ډېر زیاتره بل خبره ده چې د ترهګرۍ چې کوم جګړه ده چې کوم د الکیدن اوس عملاً داعش اړخ ته وړدل او ټول نړۍ کې چې کوم بچینی را داعش په نتیجه کې را ترهګرۍ په ضد چې کوم جنگ دی هغه هم نړۍ اندېښمنه کړې ده. بیا په دغه سیمه کې کوم کې چې پاکستان دی افغانستان دی ورسره هندستان دی په دغه ځای کې د الکیده هم چې کوم دی تنظیمونه شته او داعش هم فعالیتونه لري نور ځای ډلې لکه لشکر طیبه په پاکستان کې یو شمېر ډلې د ترویو پورې هغه ډلې موجود دي چې هغه یوازې دانه چې په مقامي توګه باندې بلکې افغانستان تم دی په نړیواله توګه ترهګرۍ په پیښو کې ملوث تنو. د امریکا اندېښنې داري چې دغه ترهګرۍ په ضد چې کوم جګړه مبارزه زه تر اوسه پوره شوی را هغه ته ډېر لوی زیان ورسی نو دغه اندېښنه هم د پدې وجبان امریکا دواړه هیوادونو ته داوی چې دیری ترمنځ کم شخړې دي کم لانجی دي هغه د سفارتي حل زلو د لارې حل کړي.
ډېر مننه نو شروان کلندر صاحب او د ځان خیال ساتي.
مننه.
د دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وستا ستا رپورټونه وړاندې کوو د ملالا یوسفزئی د هغه اعزاز په حق لا چې 13 ورځ یعنی په د اپریل په 10 نیټه ورته ملګری ملتونو لخوا ورکړی شوی دی، او دغه اعزاز د امن د سفیر د امن د پیغام رسونکي یا میسنجر اف پیس اعزاز دی چې ملالا یوسفزئی په موجوده کې د نړۍ تر ټولو کم عمره جنۍ ده چاته چې دغه اعزاز ورکړی شوی دی، او د پاکستان سره تعلق لرونکي لاولنۍ جنۍ هم ده
چې پښتنه
پښتنه جنۍ ده، بالکل چې هغه ته دا اعزاز ورکړی شوی دی. د ملاله په حواله سره به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو، خو سوشل میډیا باندې او خصوصا بیا په ټویټر باندې خلکو دې ته څنګه کتلې دي، سس ریاکشن یا عکس العمل په خوده لیدل دي، تاسره دغه تفصيلات
بالکل سمینا حسن ما د قدرمن اوریدونکو لپاره په ټولنیزو مطبوعاتو باندې چې کم خبرګون د ملالی یوسفزئی د سولې د سفیر په توګه د ټاکنې په حواله سره هغه ځنې راغونډ کړي دي. لومړی خو هم ټویټ چې کړی دی هغه د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګټارس کړی دی، او ملالی یوسفزئی د سولې د نړیوالې استادې په توګه د ټاکلو ورسته په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د سولې نړیواله جایزه ګټونکې نړیوال مثال او اوس تر ټولو کم عمره د سولې سفیره ملاله تدی مبارک وي. او بیا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای ملالی موږ پرتا ویاړو، او د هغې یو خبره را نقل کړې ده چې تندروانو غوښتل چې ما ودروي ما ووژني خو دوی بریالي نسو. او په نایجیریا کې د چاپیریال په خوانی وزیر او د ملګری ملتونو مرستیال مشر امینا محمد په خپل ټویټ کې وایي چې نن د هغه نجونو لپاره چې شاته پات دي او لپامه غورځول سوي دي د هغوی لپاره ملاله ټاکل سوي چې د نجونو تعلیم ته پام کوي. د ایران لارنس په نوم یو جایزه ګټونکې هنرمندوي کله چې ټول نړۍ پټه خوله یا خاموشه و یو زورور ژغ راپورته سو، او هغه د ملالی وو. یو برتانوي فعال سوفی پیټرسن په خپل ټویټ کې وایي د نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی به تر ډیرو نسلونو پورې اتلوي. او د خیبر پښتونخوا یو ټولنیز فعال او د غیر دولتي سازمان مشر شاد بیګم وای ملالی یوسفزئی د نړۍ د ټولو نجونو ژغ او د هغوی لپاره یو مثال ده. لوړ فکر وساتئ او د بدلون لپاره زړوري اوسئ. په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو یو فعال زر علي افریدي ملالی ته مبارکي ورکړي، او وای هغه لومړی پښتنه او کم عمر انجلۍ ده چې د ملګری ملتونو لخوا د سولې استازه ټاکل شوې ده. همدا ډول د نړیوال بانک 12 مشر جیم یانګ کینګ هم ملالی ته مبارکي ویلي چې د نجونو د تعلیم او د سولې د نړیوالې سفیر په توګه ټاکل شوې ده. ملګری ملتونو بیا د ملالی هغه خبره راخسته او ټویټ کړي چې وایي که یوې شیزې ته تعلیم ورکړي نو ټولنه به بشپړه بدل شي. د ټولنیزو مطبوعاتو یو فعال سارا وایي د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په خاطر زه له ملالی څخه تشویق سوی یم، او د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو ویل دی په خپل ټویټ کې چې په 12 اپریل یعنی سبا د چهارشنبه پرواز به ملالی یوسفزئی کینیډا ته سفر کوي، پارلمان ته به وینا کوي او د کینیډا اعزازي شهریت یا وګړیتوب ترلاسه کوي. نو دا هغه ځینې ټویټ سو سمینار سن چې موږ د قدر منوریدونکو لپاره راخصه یو چې هغه ته وشه چې نړیوال اورورولي یا په نړیواله کچه ملالی یوسفزئی چې کم د سولې استاد ټاکل شوی ده نو خلکو دې ته په کم نظر ګوري. د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو د ملالی یوسفزئی په باب یو بل رپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو. د پاکستان یو وتلې ورسپانه ډان وای چې د پاکستان حکومت او یا هم په لوړه کچه ملالی یوسفزئی ته چې کوم اعزاز ورکول شوی دی یعنی د سولې نړیواله سفیر ټاکل شوی ده په دې باندې پټه خوله ده او څه خبرګون نه څرګندوي، که څه هم د ملالی تعلق له پاکستان څخه د سوات له سیمې سره دی، خو په عین وخت کې افغانستان بیا د ملالی یوسفزی ټاکنه ډیر د ویاړ خبره بلل ده او وایي چې د ټولو افغانانو او په تیر بیا د پښتنو لپاره د ملالی یوسفزی ټاکنه یو ویاړ دی او د افغانستان حکومت هله سرګند کړی ده چې ملالی یوسفزی به د تعلیم لاري د نجونو د تعلیم لاري بدلون راولي. تفصیل سمینا احسن په دې رپورت کې راکوي.
In proclaiming Malala Yousafzai a United Nations messenger of peace.
د سوات ملالا یوسفزای ته په نړۍ کې د امن د سفیر یا میسنجر اف پیس اعزاز ورکړ شو. ملالا د دغه اعزاز لپاره نه یوازې تر ټولو کم عمر جنۍ ده، بلکې د یو ملک په حیثیت د پاکستان لپاره هم دا لاول ځل دی چې یو غړی د 19 کالو په عمر کې په نړۍ کې د امن پیغام رسوونکي وټاکل شو. که څه هم دا د یو تن او د یو ملک لپاره د فخر او اعزاز خبرې، خو پاکستان کې د ملالا په دې کامیابۍ هیڅ عکس العمل نه دی راغلی. د پاکستان د انګریزي ژبې ستر اخبار ډان هم په دغه اړخ نن خپله اداریه کې لیکلي، ولې د پاکستان حکومت او د ملالا هموطن خلک په دې لکه کڼو او چاړاګانو غلی دي. دا خلک خو د هر چا سره د پاکستان نوم په تړلو کې ډیر مخکې مخکې، د دې باوجود چې کچري د نړۍ په بل ګوټ کې پروت یو کس یو معمولی او ډیر وړوکی کار ولی نه کړي. اداریا مخکې لیکي، دا رویه زموږ د ټولنې هغه ګډوډ او دوه مخه سوچ ښایي چې په کم دوی نوري نړۍ ته ګوري او په حقیقت کې پدې یقین لري چې هم دوی سره مدام له ظلم کیږي. خو بلخوا افغانستان د ملالا دغه کامیابی ستایلې ده. د افغانستان د تعلیم د وزارت یو چارواکی کبیر حق ملوای،
ملالا یوسفزی د افغانستان او د افغان ولس په تیر بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپل سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله. د دې استازولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په شان د هغو ملتونو استازولي ده چې هر ورځ یې زرګونو نجونې دغه خطرونه په ځان قبلوي او پوهې او علم ته د رسېدو لپاره د ښوونځي لار نیسي.
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. که څه هم پاکستان له خوا هغه شانتي عکس العمل د ملالا یوسفزی د میسنجر اف پیس په ټاکنه باندې نه دی راغلی، خو ټول نړۍ کې ملالا یوسفزی د خپلو کارونو د پاره د جنکو د تعلیم په مت کې چې کم هغه روان کړی دی ډیره زیاته ستاینه کوي. او اوس خو د امن د پیغام رسوونکي په توګه چې د دومره کم عمر کې ټاکلې شوې ده، په دې باندې هم ملالا ته ټول نړۍ کې مبارکیانې ویل کیږي. د ملالا د دغه اعزاز په حواله سره چې پرون ورته د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس ورکړی دی، تاسو ته یو ویډیو ریپورت خایو چې د وایس اف امریکا ریپورت دی. بختور شاه به تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس ملالا یوسفزی ته د امن د سفیر جایزه ورکړه.
دا زما د پاره ډیره د ویاړ او خوشاله خبره ده چې د امن د پیغام رسولو کار د ملګرو ملتونو لخوا ملالا یوسفزی ته ورکوم.
په دې موقع په ملګرو ملتونو کې طالب علمانو او د نړۍ یو شمېر سفارتکارانو د ملالا یوسفزی د امن د سفیرې په توګه تصدیق وکړو. 19 کلنې ملالا یوسفزی د ګل پورز د امریکای نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خپل پیغام په پاکستان کې د خزو او جنکو په تعلیم د خصوصي توجه ورکولو سره پیل کړو.
زه هیله مند یم او هلته په نورو پیغلو هم غږ کوم چې تاسو هم راپاڅئ او په ځان باور وکړئ، او هم تاسو د بدلون استازی. که تاسو په خپل راپا نسیدی بدلون نشئ راتلی.
ملالا یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو لخوا په سوات کې د جنکو د تعلیم د مبارزې په سر د وشتلو وروستو د نړیوالو مطبوعاتو د سر خبر جوړ شو. ملالا یوسفزی په دغه برید کې سخته جوبل شوې وه، خو د جوړېدو نه پس په کال 2013 کې د خپل پلار په مرسته د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره د ملالا فنډ په نامه اداره جوړه کړه. کال 2014 کې ملالا ته د 19 کالو په عمر کې د امن دپاره د نړۍ تر ټولو لوی انعام نوبل پیس پرایز ورکړی شو، چې په دومره کم عمر کې دغه جایزه چا تر اوسه نه ده ګټلی. د هغې وروستو ملال یوسفزی د ګردې نړۍ دورې پیل کړي او د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. نوموړی په نړیواله کچه د پناګزینو کشاله هم راپورته کړه او د لبنان، اردن او شام تر څنګ د ګردې نړۍ بې کوره شوي ماشومانو او ښځو د حقونو او تعلیم دپاره یې غږ اوچت کړو.
که تاسو چیرې د شام د یو ماشوم څخه پوښتنه وکړئ چې ستا ارمان څه دی، نو هغه به درته وایي چې زه یو ډاکټر یا استاد جوړېدل غواړم او خپل تعلیم پوره کول غواړم. زه خپل وطن ته بیرته تلل غواړم. دغه د دوی ارمانونه دي. دوی په خپل وطن کې امن غواړي، کوم ته چې مونږ ځکه پام لرنه نه کوو چې مونږ په خپله په امن کې ژوند کوو.
په ګرده نړۍ کې معیاري تعلیم او امن د ملال یوسفزی د پیغام اساسي ټکی دي چې نوموړی به په راتلونکي وخت کې د دې دپاره خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو د دې خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ریډیو ډاکټر او تاسو کولای سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. د موضوع سره سم پښتني وکي د ټلیفون شمیرې دي 00120220150403. بل شمیره ده 0800005090. اوس هم د ملالی یوسفزی د اعزاز په اړه یو بل رپورټ چې لکه څنګه چې تاسو هم په رپورټونو کې واوریدل، ملالی یوسفزی ته د ملګری ملتونو عمومي منشي د سولې د نړیوالې استازي په توګه باندې ټاکلې ده او هیله څرګنده کړې ده چې د نجونو د تعلیم لپاره به ژغ پورته کړي. د دې تر څنګ به د نړیوالې سولې لپاره کار کوي. په پاکستان کې زموږ خبریالان وایي چې هلته مطبوعاتو د ملالې یوسفزی په ټاکنه باندې نزدې ګوا پټه خوله دي. څه داسې ځانګړي پروګرامونه هم نه دي ور باندې کړي او نه داسې تود هرکلی د دې اعزاز چې ملال یوسفزی ته ورکول شوی کړی دی. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له څېړونکو سره خبرې کړې دي. ځینې مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ساسو پام راګرځو.
د 1900 کلونو په عمر کې د نوبل نړیواله امن جایزه ګټلو وروسته د ملګری ملتونو له خوا په نړۍ کې د امن سفیر ټاکل کېدل یقینا چې د غونډې نړۍ لپاره یو لوی خبر دی. خو د ملالی یوسفزی خپل وطن لپاره بیا نور هم د ویاړ کولو یو لوی موقع ګڼل شي. د ملګری ملتونو لخوا ملالی یوسفزی ته د لوی اعزاز ورکولو په وخت چې نړیواله میډیا هم پرې راپورونه خور کړي، خو خپل د پاکستان حکومت او میډیا د لوی خبر اولی دومره مهم ونه ګڼلو. اولی د ملالا د خپل ملکی وګړو لخوا د خوشحالۍ سرګندونې مخې ته رانغلې. په دې حقله پروفیسر خادم حسین وایي:
زما خیال دی چې کدا چې بل وطن کې بل ملک کې بل هیواد کې وي، نو شاید چې کدی به ډېر لوی مثبت عکس العمل مخې ته راغلی او د پاکستان د حکومت د غاړینا او د پاکستان د ریاستي حلقو د غاړینا او د میډیا د غاړینا څه دومره لوی عکس العمل مخې ته راغلی. بده مرخه په خیبر پښتونخوا کې چې د کوم جماعتونو یا کوم ګوندونو په اقتدار کې دي، نو د هغې نریټیو یا فکري بیانیه هغه نه د ښځو په حق کې ده او نه د قامي شعور په حق کې ده. د دې د وجې نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې حکومت او د هغه حکومتي ادارې ته هم خاموشه بهر حاله پاتې شي.
په سوشل میډیا چې ځای په ځای د ملالې یوسفزۍ د ملګری ملتونو د امن سفیره ټاکل کېدل د ستاینې وړ او د خوشحالۍ خبر ګرځولې شوې، خو په سوشل میډیا دغه ډول لیکونه او عکسونه زیاتره د هغه پښتنو لخوا خوره شوې چې کوم د هیواد نه بهر وسیږي، خو په هیواد کې د نن خپل ملکی وګړي زیاتره تر اوسه د دې بې خبره پاتې شو چې ملالې یوسفزۍ ته دومره لوی اعزاز ورکول شوی، او کېدای شي چې وجه هم دا وي چې په ملکی میډیا دغه خبر ته کوم ځای نه دی ورکړل شوی. د ښځو د حقوقو لپاره د غیر حکومتي سازمان خویندو کور یو کارکونکی لیلا شانواز وایي په کار وا چې په دغه موقع مونږ د ملالې یوسفزۍ د ستاینې حق تر سره کړی وي.
نو زه خو ګڼم چې لکه دا زمونږ د ټولو لپاره باید فخر او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د پاکستان کې د ډېر ملکونو کې اکثر مونږ د پاکستان نوم واخلو نو مونږ خلک نه پېژني چې دا پاکستان کوم ملک دی، نو مونږ د چا چا ریفرنس ورکو. خو اوس که مونږ وګورو ګڼو مختلف ځایونو کې مونږ د ملاله ریفرنس ورکولی شو چې مونږ د ملاله د ملک سره تعلق لرو. نو زه خو په پرسنلي ډېره زیاته خوشحاله یم. خو بل که مونږ وګورو نو هغه څنګه چې لکه نیشنل لیول باندې زمونږ ګورمنټ ته یا زمونږ خلکو ته هغه ستاینه کول پکارو او هغه د زړه نه یو خراج تحسین ورکول پکارو نو هغه قسمه سیز ماته په نظر رانغه.
ملاله یوسفزۍ چې په سوات کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت د جنکو تعلیم لپاره بغیر د کومې ویرې خپل مبارزه روانه ساتلې وه، او په نړۍ کې د نوبل امن جایزه ګټونکې تر ټولو کم عمره ده. د 19 کلونو په عمر کې چې ملاله یوسفزۍ د ملګری ملتونو لخوا د غونډې نړۍ د پاره د امن سفیره وټاکل شوه، سړنکاران وایي د هیواد د پاره د هغه غوره او د ویاړ کولو جوګه په جنګلو ده چې کومه د ملاله یوسفزۍ د فکر او مبارزې په بدل ترلاسه شوه. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه دا کران اوریدونکو تاسو کولای شئ دغه خبری خبرونه د ډیوا په فیسبوک باندې هم وګورئ. فیسبوک لایف باندې دغه خبرونه نیخ پنی غروانه ده. د دې نه علاوه د ډیوا په ویب سټ باندې هم تاسو دا کته شئ. لایف سټریمینګ کیږي www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. او اوس راځو په خبرونه کې تاسو ته یو بل مهمه رپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د بدرخه بلوچانو د پاره مبارزه کوونکې ماما قدیر بلوچ وایي چې ریاست په 1300 د کې په بلوچستان کې بشمیره عملیات کړی دي چې په کیسه تقریبا 1000 پورې بلوچان وجلې شوې دي، او د 2000 کال نه واخله وسه پورې س تقریبا 15000 پورې خلک به درک دي. ماما قدیر بلوچ دغه خبرې کړې دي د ډیوه خبريال حمید سمسور سره. تاسو ته وړاندې کوو.
اپریشن هر ورځ شروع دي، اوس هم دا مکران کې آپریشن دونی شروع دی کې تاسو مردم شماری والے نه کوي. دوی اوڑی هلته ټکئی، هلته بے عزت کوي او لاپتا کوي. هغه وای بھائی موږ هر کسان کې بے درک دی، هغه نوم هم شمار کا، هر څوک د دې سے بار سوی دی بل صوبو کې ولاړی دی، هغه هم نوم تاسو مردم شماری کے شمار کے دوی نہ کئی اغوے اغوے نوم نہ اچھے مجھے مخبر نوم نے اچھو بیا فوجیان دے مخ کے ایف سی او نوم پاکستانی فوج دے اغوے اوڑی دے ٹکئی بے عزت گئی اور آپریشن کی
ماما دارا تو یا چی سمرا کسان مڑی ترو سے پوری راغلی
تو اس پورے دا 2019 نن پورے 8000 سے 10000 کسان کا مجھ سے لسٹ مستا دلتا لسٹ استار تا تے اشکارا کوم مستا کیمرے تے اشکارا کوم پنزت دیر زر کسان لاپتا دے بلوچ
دا اپریشن ردر پسات دی دا ودی تا تاس پا کم نظر بانی کو
مختی ضرب عزبو اس رد فساد شروع کرے دے گرد با خلق دے اوڑی اپریشن کی دا پا بہانے کی کہ دا دہشتگردان دے دا غدے لیکن یو ہم دہشتگرد ندے دا رد فساد عمل دے کہ مش دا دو قوم پا پښتون بلوچ دا نه دی کې بل کوم دلته یو هم ګرد محفوظ دی. دوی خپل کسان پنجابیان محفوظ کړی دی. دا ضرب ازبو پښتون لاړې بلوچ لاړې او دا رد فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دی دی اثر ډیر اچولې دی. ګرد دکاندار بیکار ناس دی، خوف زده دی، خوف کې مبتلا دی، کاروبار نشته، یو شی نشته، هر ورځ خوف کې هر سړی مبتلا دی کې اوس ما وړي شپې هم دوی ته آپریشن دی، کورو کې دوی محفوظ نه دی، نیم شپه کې راځي فوج دی، ایف سی دی، چھاپے لگئی، آپریشن کئی، رد فساد پر بہانہ خلک اڑی. د دې وجہ رد فساد مش د پاره نه فوجی عدالت صحیح دی، نه رد فساد صحیح دی، نه ضرب عصب صحیح دی. دا دو قوم چاہے پشاور کے دے چاہے بلوچستان کے دے، پشتون دے بلوچ دے، دا غیر محفوظ دے. د دې وجہ مش ہر کل احتجاج کو کہ تا گو کہ مجھے بار بار دا سوال راضی کې استاسو پښتون او بلوچ غدې حکومت هغه دی، لیکن هغه ته اختیار نشته. دوی ګرد به اختیار دی، چاہے وزیر اعلی دی بلوچ دی، چاہے پښتون خواغه خلق وزیران دی، لیکن دوی به اختیار دی. دوی ته سر هیڅ اختیار نشته، اختیار د دې فوج کې دی اور ایف سی سره.
حکومت دا وی چې دلته چې دا کوم خل دی د چین او د پاکستان چې کوم اقتصادي راداري لار روانه ده، دا خلک چې دي دلته ناکام کوي، وایي دوی د هند په خوښه باندې، د انډیا په خوښه باندې پر دغه باندې عملی کوي، دا ناکام کول غواړي. نو له دغه وجې دا خلک موږ دلته اپریشن راو پرکش
ګوره. دا خو یو بهانه ده کې امریکې یا افغانستان یا هندوستان دا سی پیک ناکام کوي. یو شی نشته سی پیک کا، 45 ارب روپے راغلی دی سی پیک پر نامت. یو خدای روٹ بدل کړی دی، دا روٹ مشتکار نه ور کوي کې نه، دا نه بلوچ بیلټ ترازی نه پښتون ایریا تزی. بل دا دی کې دا پیسې راغلی دی دا پنجاب باندې خرڅی، پنجاب جوړی، دا پنجاب جوړ کړی دی بلوچستان کې. نن پورې یو بیلچ نه دی لگے دلی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري په فیسبوک او ټویټر باندې هم مر سره لسی facebook.com/voadiwa او هم دا ډول twitter.com/voadiwa او په فیسبوک باندې هم دا خبرونه دا وخت ته سو په ژوندۍ بڼه باندې لیدلې هم سي. او سمزو یو ربیه د پاکستان لوري ته چیرې چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د خیبر پښتونخوا په سمکنو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د یو مرکز څخه کتنه کړې ده او په دې محل له مطبوعاتو سره د خبرو په محل ویلي چې دوی به نور د افغانانو لپاره په پاکستان کې د مراعات او اسانتیاو غوښتنه نه کوي، بلکې خواهش لري چې افغانان په ډیر با عزته لاره باندې افغانستان ته ستانه سي او هلته خپل ژوند تیر کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل برخه واخلي. په دې باب نور تفصيل مدثر شاه په دې ریپورت کې راکوي.
مطبوعاتو سره خبرو کې دوه ویل مونږ اوس دلته د پاکستان د حکومت یا نورو ادارو سره د افغانانو په ستونزو او دایته د مراعات او ورکولو لړکی خبرې اترې نه کوو، بلکې خواهش مو ده چې افغانان خپل وطن ته په عزت واپس لاړ شي.
په کډوالو کې بعض مونږه دادې چې د افغانستان د حکومت وسنۍ موقف تشویقول د کډوالو د جبر خپل هیواد ترشي، هغه په خوانه موقف نه دی چې پاکستان سره په دې باندې بحث وکړي چې کډوالو ته دلته کم سہولتونه ورکړل شي نه موږ د کډوالو بیرته تک غواړو چې په دې کې باید روښانتیا موجوده وي مګر نور ستونزې په دواړخیزو اړیکو کې نور ستونزې لرو
زیاتی د تیر کال جون نه وړاندې هم یو این ایچ سی آر د تن په سر $200 ورکولې خو بیا یې دا 400 ته جګې کړې او مقصد یې دا و چې زیات افغانان واپسۍ ته تشویق شي خو دغه شمېره د زرګونو نه لکونو تنانو ته اوچته شوه چې اوس یې د یو این ایچ سی آر چارواکو لپاره پوره کول ګرانه ده خو وایي افغان حکومت واپس راتلونکو ټولو کډوالو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او دای به دغلته په آرام خپل ژوند یو ځل بیا شروع کی او د یو این ایچ سی آر ویاند میرمن شاندان سعد ډیوه راډیو ته وای دلته نه هر ورځ تر سلو پورې کورنۍ واپس افغانستان ته ځي
ریپیټریشن چې دی دا 3 اپریل ته شروع شوه دی 3 اپریل د دې میاشت دی دوران کې په ایوریج باندې دا سه یو سل فاميلي دی آی واپس سی ټوټل چې اوس پورې نن تاریخ پورې چې سانه بندیان تلی دی هغه یو شپک سوا فاميلي تلی بوي یو درې زره انډیویډوالز به تلی وي
او وای د تیر پسیر هر افغان ته د سفری اخراجات لپاره یو این ایچ سی آر $200 امریکایي ډالر ورکړي او په دغه موقع افغان سفیر په یو شمیر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړي او په دې خوشاله و چې د یوې میاشتې د پولي د بندېدو نه پس یو ځل بیا پرانستل شوې ده خو وای افغان حکومت د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخې د ازغن تار لګولو سره موافق نه دی
د ډیورنډ په کرخه باندې کنفرنسینګ چې روان دی هغه سره موږ هیڅ نو توافق نه لرو حتی د دوه ملکونو د اړیکو په ګټه نه بولو عام کې د خلکو په ګټه باندې نه بولو په یو اجتماع ساده یې کې د خلکو ترمنځ باید دیوالونه چې نړیږي دلته نه چې باید دیوالونه جوړ شي فنسونه ایجاد شي دیخوا او اخوا ته څوک دی یو خلک دی یو قوم دی د ترهګرۍ د مخو نیولو لار دا نه ده چې موږ په منځ کې دیوالونه جوړ پالیسیو ته باید تغیر
او زیاته کړه که د دواړو حکومتونو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو د نظر اختلاف رامنځته کیږي باید دې کې تجارت ته نقصان اون رسی او که هر څومره هم حالات توجن شي تجارتي لارې نه دي تړل په کار ځکه چې دې سره د پولي د دواړو خواو ته پرتو خلکو ژوند تړل دی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو پیښور
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
ګلاو کترمن اوردونکو اوس په امر اگر زو د یو خبر ولورې ته چې وسلواله ډلې جماعت الاحرار د مومند ایجنسی په ساپو کې د پاکستان په دریو امنیتی پوسټو د بریدونو ادا کړی ده او وایي دوی ته لوی مرګ ژوبله اړولې ده خو امنیتی چارواکي دغه اداګانې ردوي همدغه ډول دغه وسلواله ډله په پاکستان او افغانستان پولا باندی د اولی په چک پوستی د حمله زمواري هم پر سره خسته د خو چارواکي وي په حمله کې یو امنیتی غړی جوبل سوي دی
او څه دی نه پس یو بل مهمه رپورت او هغه رپورت ته په وفاقي حکومت چې 2011 کال کې په تجارتونو په صنعتونو او د کورنی استعمال د پاره د ګیس د سپلای په نوي کنیکشنونو ورکولو باندې پابندي لګولې و دغه پابندي لری کړې شوې ده دغه پابندي لری کولو باوجود خلک وایي چې د دې پابندي د لاسه چې 2011 کې لګیدلې و د پنجاب نه علاوه باقي درې صوبې اغیزمند شوې وي پنجاب کې د غشانتې د ګیس نوې کنیکشنونه ورکړې کېده حمید الله په تفصیل راکړي
د هیواد دننه د ګیس د کاروباري کورنی او صنعتي کنیکشن په بندي په کال 2011 کې لګول شي و خو بیا په پنجاب کې اوچت کړل شو او په نورو دریو صوبو کې د نو کنیکشن په بندي یا موریټوریم خاغه شان لګیدلې وو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کمیټې فیصله د موریټوریم د اوچتولو سره دا هم وایي چې ډمبنې مرحله کې به په هیواد کې د آر ایل ان جی د نوې کنیکشن ورکول په بندي اوچتول شي او د بهاو سین کالینو صنعتونو او پلازو ته په سټله توګه یا بلک سیل کول شي د ایس این جی پی ایل د هر سیاسیل د سانګې په پښتونخوا کې مشر تیمور خان وایي په اولنۍ مرحله کې به د دې ګټې د وړو صوبو پښتونخوا د پاره ځکه کمی وي چې اول خو په پښتونخوا کې آر ایل ان جی د سره نشته او ټول سندونه په سین جی باندې روان دي
پنجاب کے
خودی وای چې هم پدې کال کې بعد کورونو او کاروبارونو د پاره د نو کنکشنو اجازه ورکړي شي او د دې محکمې ته سور از وړاندې تیار اوسېدو امر شوی وو. خودی وای دا وخت د صوبې د هغه سیمونه چې ډومېسټک یا د کورونو د استعمال ګیس پکې شته دي د نو کنکشنو د اتل لسونه تر شلو لکو پورې درخواستونه پراته دي او د کال 2011 نه را پدې خوا د کمرشل او صنعتونو د پاره د موریټوریم یا پابندې د وجې کوم نوې درخواست نه دی اغستې. د گیس د ویش او خرص مسله په پاکستان کې د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ د کشالی وجه هم ده او 13 میاشتو فقې حکومت د گیس د سپلای درې کم نوې غټي پروژې د هیواد دننه اجرا کړې دي. خودی کې وو او یا یوازې د پنجاب او د سند پښتونخوا او بلوچستان په شریکه شل منصوبې په برخه رسیدلې دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه مرکزی حکومت ته په یو خط کې د گیس د بیتولي ویش د هیواد د یووالي دپاره د خطرې ګام بللې وو او د کامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب شیرپا هم پر وستیو کې ډیو ریډیو ته ویلي
مونږ هم غواړو مام د موراتوریم دپاره غږ کړو چې به ختم دی شي ځکه چې د مال هغه کې هم د گیس ضرورت دی خو هغه نه ختم شوی. وسایل خو مونږ خپل به ورکو هغه کې څنګه نشته خو ټول چې سامره دي نه د پنجاب ایم پی ایس ته هغه کړی دی او خپل الیکشن دپاره هغه کړی نو په دې باندې خو مونږ یو صوبه درې واړه صوبه چې دي خوشحاله نه دي.
د یادونې ده چې پنجاب صوبه د هیواد 2% د ګیس پیدا کوي هم مصرفې د ټول پیدا وخت 6% دی. بلوچستان 19% پیدا کوي هم مصرفې 2% دی. سند 14% پیدا کوي هم مصرفې 3% دی او پښتونخوا 10% ګیس پیدا کوي هم مصرفې 9% دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو اوس هم زو د پاکستان څخه یو بل راپور ولوري ته چې د افی نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د مرګ د سزا په ورکولو کې د کموالی سره سره اوس هم پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان په څیر هیواد چې کال 2015 کې 300 کسانو ته د مرګ سزا ورکولو له امله په لومړیو 15 هیوادونو کې وو او تیر کال یې اتاویا یعنی درې کم نیوي کسانو ته د تیزندي سزا ورکړې ده. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې کال 2014 کې پاکستان کې د مرګ په سزا د عمل درآمد په شرح کې 3.8% کمی راغلی دی خو په دغه شمیره کې د کموخ باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات تیزندي ورکوونکو ملکونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. د بشری حقوقو د سار د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د رپورت مطابق د پاکستان غونډې ملک کم چې کال 2015 کې د 300 شپږویش پانسیانو ورکولو سره د پنځو ملکونو په لومبي قطار کې شامل وو. تیر کال د اوه اتیا کسانو د مرګ په سزا عمل درآمد کړی وو، یعنی د کال 2015 په مقابله کې کال 2014 کې 241 کمی پانسیانې ورکړې دي. د ایمنسټي انټرنیشنل رپورټ مخکې لیکي چې د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شمیره کې د کمی باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات پانسیانې ورکوونکو هیوادونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. او رپورټ زیاتوي کومو تنانو ته چې پانسیانې ورکړې شوې دي هغوی کې لږ تر لږه څلور تنان داسې وو چاته چې د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې اورولې شوې وې. پاکستان کې پوځي عدالتونه کال 2015 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروستو د دوو کالو د میاد دپاره جوړ کړی شوي وو، او دې دوران د پوځي عدالتونو لخوا 133 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې. پاکستان کې د بشري حقونو خپلواک تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر ډاکټر مهدی حسن کال 2014 کې د هیواد دننه د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شرکه کې د کمی لویه وجه د غربي جمهوریتونو لخوا په دې اړوند پاکستان باندې فشار خایي او زیاتوي
کمی ہے، لیکن جن کو سزا ہو چکی ہے اس میں جب تک پالیسی نہ بنائی جائے، پارلیمنٹ بنائے پالیسی یا صدر وہ معافی دے انہیں، اس وقت تک جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے ان کو یہ سوچنا کہ وہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی.
ہغوائی کمی راغلی دی خو ہغا کسان چاته چی دا عدالتونو لخوا دا پانسیانو سزاگانی او رولی شوی دی اس دا سوچ کول چی گنی داغ خلق با نتی زندگی گی دا وقت نا با مخ کی خبر وی. پاکستان کی دا پانسیانو پا سزا لگی دل بندیز ختمی دل او ترہگرو تا دا سزاگانو ورکولو دا پارا دا پوزی عدالتونو جوڑخ مخالف سیاسی ڈلی او دا بشری حقونو کارمندان غندی، او دا ریز رولی چی دا پوزی عدالتونو لخوا دا پانسیانو سزا حیوات کی دا ترہگر مخا نیولو کی ناکامہ شویدا.
جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں یہ دعویٰ تھا کہ یہاں ٹیررسٹ نہیں ہے یا ٹیررزم نہیں ہے، لیکن جو واقعات حال ہی میں کچھ دنوں میں ہوئے ہیں پچھلے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے حکومت کا یہ.
او ڈاکٹر مہدی حسن ڈیو ریڈیو توائی د هیواد هغه خارونه کم چې تر اوسه د ترهګرې نه محفوظ او پاک ګڼل کېدل هلته تر سره شوی د ترهګرې روسته پیښې خای چې د مرګ سزاګانې د ترهګرو په مخه نیولو کې ناکام شوې دي. د ایمنسټي انټرنیشنل د رپورت تر مخه تیر کال پاکستان کې 300 نه زیات کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې چې پکې نابالغ او په ذهني توګه معذور کسان هم شامل وو، او د کال 2014 تر ختمې دو پورې د شپږ زرو نه زیاتې د مرګ د سزا قضیې د اورېدنې لاندې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان په سینیټ کې پرون په دې خبره باندې ډیر تود بحث شوی دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت او بیا ځینې سیاستدانان د پاکستان د آئین او د پاکستان د منتخب حکومت هغه شانتي عزت او احترام نه کوي، او هم د دوی د لاسه تر ټولو زیات د آئین سرغړونې کیږي. په دې کې تر ټولو سخته نیوکه د پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر کړې وه، او هغوی په دې خپل خبرو کې ویلی وو چې هم د استابلیشمنت د لاس یا د پاکستان د امنیتی ځواکونو د لاس په ټول ملک یو داسې سوچ پیدا شوې ده چې ګنی په وردی کې موجود یو کس د ملک ته آئین او د ملک زیات وفادار ده په ځای د منتخب حکومت یا د منتخب وزیر اعظم. تفصیل راکئ په دې موضوع باندې د ډیو خبریال پیر ولایت شاه.
په دې موقع سینیټرانو ملک کې د فوجي مداخلتونو او د آئین د سرغړونو د واقعاتو ذمهوار فوجي جرنیلانو سره سم د ملک سیاسي قیادت هم ګرځولې دي. خو د عوامي نشتلګون سینیټر الیاس بلور د فوجي کودتا په معامله د سیاست مدارانو نه زیات ذمهوار د فوجي جرنیلانو اقتدار کې د راتلو خواهش ګڼي.
نو ما مطلب چې دې دې کې دا لته کې شک نشته چې سیاستدان هم پکې سم ټایم ویلکم ویل انټرویو تا خدا نے جی زیاد کار سے دے اغدا دکتیترانو دکتیترانو اقبل ایکسٹینشن وقتو اغو دا ملک تبا کرے دے آئین تبا کرے دے او شکر الحمدللہ مونگ آئین خحالت تر راوستو یو بکی دا دے چی دا تقریب کار دا پارا دشتگرد دا پارا مونگ بکی آئین امینمنٹ او کو خدا جی اغا امینمنٹ چی دے ملکی پورس اغا دے ضروری و
د دستور وز منزلو په مناسبت سره شوی دغه باسونو کې سنټ ته د کمی سملې برابر اختیارات ورکول غوښتنه شوې ده او ورسره سویلی پنجاب یو بیل صوبه جوړولو او ملکی آئین تعلیمی ادارو او په خصوصي توګه فوزی ادارو د نصاب لازمی برخه جوړولو مطالبات هم مخې ته راغلي دي. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ ویلي چې ریاست لا تر اوسه پورې د آئین ماتولو ذمهوارانو په ضد څه کاروایی کولو کې د ناکامۍ سره مخ دي او د زیاته کړې ده چې دوی د کال 1903 او یا آئین ډېرې برخې اوس هم د وړو قومیتونو په ضد ګڼي. او بلوچ ملتپاله سینیټر جانزیب جمال دینی هم دا نظر لري چې ملکی آئین د وړو قومیتونو مشکلات هوارولو کې د ناکامۍ سره مخ دی.
څوک جن ماورای آئین جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اقدامات جو ہے نہایتی ریگریٹیبل ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے.
دے وای چې د بد مرغه موجوده آئین پر خلاف اقدامات کیږي او د دې د مخنیوي سره اثر په نظر ناراضي او دا چې ټولو ملکی ادارې د زړه نه هڅه وکړي نو هم دا آئین د ټولو قومیتونو د حقونو تحفظ ضامن ثابتې دلی شي. سرګند دی وی چې د پاکستان له تاریخ کې د نیمې نه زیات وخت فوجي جرنیلانو ملکی اقتدار باندې په زوره قبضه کړې ده او بیا حکومتونه کړې دي. او مهمه خبره دا ده چې فوجي کودتاو ته بیا وروستو ملکی عدلی او پارلمان هم د جایز اقدام سند ورکړې دي. موجوده وزیر اعظم نواز شریف واک کې د راتلو نه پس پخوانی فوجي ډیکټیټر مشرف خلاف په ملکی تاریخ کې په لومړي ځل د آئین ماتولو په تور د غدداري مقدمه شروع کړې وه. خو بیا هم موجوده حکومت مشرف ته د ملک نه د بهر تلو اجازت ورکړې وه او مشرف اوس د دغه مقدمې نه لکه د سپین باز آزاد ګرځي او په بهرني هیوادونو کې د خپل خوخي جون تیروي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر منوردونکو اوس میو بل رپورت چې ځینې څېړونکي د امریکا د صدر ترامپ په نوي انتظامیه باندې نیوکه کوي چې بهرنۍ تګلارې داسې ده چې ګڼل کیږي په د ځینې هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې ارباب محمود علي راکوي.
تیرونه یا هفته د امریکا صدر ډونالد ترامپ هغه لوز یو وار بیا تکرار کړو کوم چې د انتخابي کمپاین په وخت سلزله او پیل دي. زه د ټوله دنیا صدر نه یم او نه جوړېدل غواړم. زه د امریکا صدر یم او د نن نه به د امریکا لومړی د تګلارې وي. په تیرو څو هفتو کې پیدا شوې د نړۍ مسلو د ترامپ د امریکا لومړی تګلارې د چیلنج سره مخ کړې ده. شام کې ممکنه کیمیایي حمله صدر ترامپ د صدر بشار الاسد د حکومت په خلاف بمباره ته راپارول دي. د حمله امریکا د شپږو کالو راهیسې جاری شام کې خانجنګي کې د ورګړې ته مجبور کړی دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې شام کې هوایی بمباری د صدر ترامپ د ارادو په حق له خلک ګنګس کړی دي. اخبار د دې د قانوني حیثیت په حق له هم سوالونه راپورته کړی دي او زیاتوي چې د صدر ترامپ د لومړی امریکا پالیسي چرته لاړله او دا چې داعش ختمول د خپل لومړی ترجیح بللې وه او ویلي وو چې دا چې امریکا به نور ملکونو کې حکومتونه نه بدلوي. نو بیا ولې شام کې بمباری وشوه؟ اخبار زیاتوی چې د خپل انتظامیه کې هم ګډوډي ده. خارجه سکتر ریکس ټیلرسن یورپ، روس او نورو ملکونو سره د داعش د ختمولو په تکلار خبرې کوي او وايي ترجیح یې د داعش ختمول دي. خو اخبار لیکي چې اخوا د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیران نیکی هاله وای شام کې د سیاسي جوړجاړې وړاندې صدر اسد لربا اقتدار پرېښودل وی. دغه سه په ایشیا کې د امریکې پوزي بیړې د شمالي کوریا ته نږدې ورغلې ده. دا د شمالي کوریا مطلق الانان مشر کیم جونګ اون ته یو سخت پیغام دی. خو په وایټ هاوس کې هم اهمې تبدیلیاں رامخت شوې دي، لکه رقامي امنیتي شورا یو اهم قام پرست مشر سټیو بینن د خپل چوکۍ نه لرې کړی شوی دی. د بارنو چارو سړنکارانو د دې ګام هرکلی کړی دی او ځینې خو دا فکر کوي چې صدر ترامپ د مداخله تګلاره خپله کړې ده. د ترامپ د انتقالي ډلې غړی او د هریټیج فاونډیشن سړنکار جیم کارافانو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا به یو غټه غلطي وي. زما په خیال دا د مداخلت خارجه تګلاره نه ده. صدر یوازې دا خبره ښکاره کړې ده چې کله هم د امریکا مفاد ته خطر را پیدا کیږي نو دی به ګام پورته کوي. کارافانو وای صدر باراک اوباما با نور ملکونو کې د مداخلت په حق له ډیر د احتیاط نه کار اخستلو او صدر جارج دبليو بوش باندې تور لګول کیږي چې د ډیر زیات مداخلت کړي دي. د ترامپ انتظامیه وای شام کې د بمباره مطلب دا نه دي چې دوی د حکومتونو بدلولو تګلارې بیا خپل کړي ده.
ګانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د ډیوا یو ساته خبری خبرونه د ټلویزیون د لارې ولیده و هم ریده. دغه خبرونه سرته رسیږي. اجازه غواړو تاسو نه لا پامان.